آمدید.
مصطفی صدیقی مننه، ستړي مشي او د ازادي راډیو د ریسا دا اوریدونکو هر کلی کوم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو د ولسمشر اشرف غني د آذربایجان سفر څارلې چې ټاکل شوې نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه مرزیه احمد سي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی نن د ترکیې پلازمینې انقره ته سفر کوي. په پروان ولایت کې بې ځایه شوو کورنۍ ته نقدي مرستې وویشل شوې او د بښنې د نړیوال سازمان یوه څېړنه کوي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پوره خبرونه ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیلو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. دغه راز آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکارۍ په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې. ولسمشر غنی تیر ماښام د آذربایجان له ولسمشر صدر اعظم د پارلمان رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د ارتباطاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا وښودله. دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکارۍ د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام او هم د دواړو هیوادونو د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکارۍ د دوی موافقتنامې لاسلیک کړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یوه ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیس یو مقام شامل وو. د نیویارک ښار دغه مخفي پولیس جوزف لم نومیده چې په خپل مسلک کې 15 کلنه تجربه درلوده او په خپله خوښه د دریم ځل لپاره د پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره جګړه ییزې سیمې ته تللی وو. دوه ځلې په افغانستان او یو ځلې په عراق کې ماموریت ترسره کړی وو. د دوشنبې په ورځ د امریکایي ځواکونو پر موټر ځانمرګي برید وشو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. دا برید داسې مهال شوی چې تیرونی پینټاګون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله خبرداری ورکړی وو. او په پروان ولایت کې 150 داخلي به ځای شو کورنۍ ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری لخوا نقدي مرستې وشوې. سیمه ایز چارواکي وایي د مرستې د ژمي موسم د رسیدو له کبله ویشل شوې دي. د ناامنۍ ډېرېدل او طبي پیښې هغه دلایل دي چې دغه کورنۍ له نورو ولایتونو کډوالۍ ته اړ ایستې دي او اوس مهال په پروان کې د باریکا په نوم د کډوالو په کمپ کې ژوند کوي. د بخنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق لمخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. دا راپور په بریتانیا کې میشې د بشري حقوقو ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په همز، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسیې الوتکو ښایي قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمبارۍ کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارولي چې ډېر دقیق نه دي. روسیا ټینګار کوي چې داعش په نښه کوي او د لویدیز حکومتونه وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نښه کوي. دغه راز د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی دی او وایي د سوریې خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نه شي. په دغو بریدونو کې چې د دسمبر پر 1 د سوریې شمال لویدیځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې شوي، یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼو ګڼې ډاک مارکیټ، سو حکومتي ودانۍ او استوګنیز بلاکونه په نښه شوي دي. د ترکیې صدر اعظم د سه‌شنبې په ورځ ویل
روسیا سوویتیک پلاورالر و
نموړی ویل روسیا باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر دروغ تورونه او نور ملتونو ته د درناوي خودل ودروي. د سوري خوره د روسیې د امپریالیستي اهداف برخه نه ده او هیڅکله به نه وي. روسیې تر اوسه نه ده منلې چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. د اوتو غلو زیاته کړه روسیا په سوري کې تر ډیره د منځلارو مخالفینو ډلې او ملکیان په نښه کوي او زیاتوي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي شوي دي. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلن نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینوف د سه شنبې په ورځ ویلي چې دغه دواړه کسان چې یوې 20 کلن او بل 24 کلن دی د فرانسې وګړي دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. دی وایي نیول شوو کسانو په سوری کې له یو فرانسوي جهادي سره اړیکې درلودې او د په وینا تحقیقات بښي چې آیا د دې بریدونو د ترسره کولو امر هغه کس ورکړی کس د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي په پاریس کې د نومبر میاشتې د بریدونو رئیس چې 113 تنه پکې ووژل شول دا لسم برید چې په فرانسې کې مخه نیول کیږي. له هغه بریدونو رئیس د فرانسې حکومت 3000 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 368 کسان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. دغه فرانسوي چارواکي زیاتوي په همدې موده کې چې بیړنۍ حالت اعلان شوی 3414 کسان د فرانسې له پولو بیرته ګرځول شوي دي او د امنیتي دلایلو کابل هغه هیواته لننوتو من شوی دی. متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لیست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لیست د سه شنبې په ورځ امریکا د خزانې وزارت لخوا خپور شو چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمو د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نومونه هم پکې شامل دي. په دغه لیست کې د سو هغو روسي سوداګرو اړوندې کمپنۍ هم شاملې دي چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري. دغه راز د ویتالی زخارچینوک په سیر د اوکراین یو شمیر پخوانی چارواکي هم په دې لیست کې شته. د امریکا د خزانه وزارت وایي نوموړی د اوکراین د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر په توګه پولیسو ته امر ورکړی وو چې په 2016 کال کې په یورو میدان کې پر مظاهره چانو ډزې وکړي. او د ایوی امریکایي بی پیلوټ الوتکه په بریټ کې پیمن کې د القاعده ډلې څلور مشکوک کسان وشل شوې دي. د خبره قبایلی سرچینو رویټرز خبري ایجنټ سره کړی ده. په دې بریټ کې هغه موټر په نښه شوی چې په ناتا سیمه کې روان وو. القاعده شبکې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن په جنوب کې دوه خارګوټي ونیول او په لار سړکونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړ. د غوښتلولو لخره تر وټلو د مخه د سیمه ایزو قبایلو ملیشو دیو مشر کور الوزولې وو. د امریکا متحده ایالاتو د یاغیانو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو کمپاین ته دوام ورکړی او په دې سره د سعودي په مشرۍ د خلیج هیوادونو د ائتلاف د تقریبا هر ورځې هوایي کمپاین پیوړی کړی دی. د خبرونو پای
ساتي رادیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسمشر سفر څارلی چې نن به په ترکیه کې له چارواکو سره وګوري او 13 ورځې آزري پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. بیا به واوري چې د هند صدراعظم کابل ته ځي. په کابل کې مو له بېوزلو سره د یوې خیریه ټولنې له مرستو هم خبرو.
خیلی جای افتخاره که اولین روز فرد زمستانه ما کنار کودک ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرن.
د کابل بانک د قضیه په ارتباط په واورې چې د لسکونو کسانو د جلب مکتوبونه استول شوي او د انصاف په لټه پروګرام کې له داسې چا سره شغېدلی یو چې د یوه شرکت د بندېدو لپاره یې دا څووم کال دی چې هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
دا 15 کال دی چې زه د پارو سرګردان یم. ځم او راځم د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
افغان ولسمشر د آذربایجان له سوداګرو غوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پرون آذربایجان ته سفر وکړ او دغه هیواد د ولسمشر په ګډون له صدر اعظم د پارلمان رئیس او نورو جګپړو چارواکو سره ولیدل. جزئیات فریبا ظاهر پوره پورک.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د غي ود د ولسمشر په ګډون د بیلابیل لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبري وکړې. د هغي ود له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دوړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبري وکړې. دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شو دل سوي دي. له ارګ څخه په خبري سوي لامی کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغه وهڅول چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید، د مسو، فولادو، ګاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پنګونې ښه فرصتونه شته. افغان ولسمشر ازري سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پنګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او لا غوي څه غوښتي چې دغه احتمالات ورسوي او د پنګوالو لپاره د بیمه اسانتیاوي برابر کړي. شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د محل په افغانستان کې په پنګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. ازري سوداګرو هم په افغانستان کې پنګونې ته لیوالتیا په شودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به ورزوي. ولسمشر غنی تغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د ازري څنګه په راپور کې راغلی چې شغلی علیف په نړیوال دګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلې دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او همې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه په طرفانه رائے ورکړې ده. د ولسمشر علیف په خبره دوه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللې اړیکې لري، نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاري څو سندونه لاسلیک شوې چې یوې د دوه هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو، او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي رادیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهاند ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي، خو وايي دغه واد باید د سیمه هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرون یې ازري پنګول په افغانستان کې پنګونې ته وهڅول، تمه ده چې نن په انقره کې له ترکیې چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر د آذربایجان او بیا وست ترکیې د سفر په اړه ویل کېږي چې تر ډیره د دې لپاره دی چې د لاجورد لاره پرانیستل شي. د اقتصادي چارو څیړونکي غلام حبیب روسترا چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټري اخیستې ده، له کابل په ټلیفون را سره ده. روسترا صاحب، خبرونه ته مو هرکلی کوم. د لاجورد لاره که پرانیستل شي، له اقتصادي اړخه به افغانستان ته ګټه څه وي؟
دا خو یو ډیر ښه کار کیږي چې دا شروع شي. تاسو اجازه راکړئ چې دلته کوم وړاندې لاړم. مخکې د کایتي پروژې چې خلاص شوې دا افغانستان کې داسې یو فضا شوه ټول خوشحاله وو. د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده چې سړی یو فضا خلق کړي چې خلک اعتماد په دولت باندې یا په اقتصاد باندې وکړي. دا ډېره مهمه خبر ده. اوس دې سفرونه زموږ د رئیس جمهور سفرونه دې مملکت ته، آذربایجان ته و یا بلغه انقرې ته، دا یو ډېر مثبت خبر ده. ښه فضا په افغانستان کې خلقی، خصوصا دا لاره د لاجورد خو دا ډېر ښه ده. هر مملکت خپل زیربنایي شیانو ته ضرورت لري، لاس زیربنایي شیانو ته لري. یعنې موږ هېڅ شی کولی نشو بېغ هغه چې زموږ ترانسپورت صحیح نه وي. د دې خاطره دا یو ډېر پاک مقدس عمل ده چې اوس که خدای وکړي چې دا عملي شي.
بله روسرا صاحب، افغانستان د نړیوال تجارت د سازمان غړیتوب هم په روسي کې ترلاسه کړ، خو اروپا ته صادرات او د نړیوال تجارت له اصول سره سم صادرات که چیرته د لاجورد لاري وشي، ځانګړي معیارونه غواړي چې ویل کېږي تر اوسه افغان مالونه په دغو معیارونو برابر نه دي. دغه مشکل به څنګه هواري شي؟
دا خو دا مشکلات خو یو مشکل مننه لرو. موږ شند د 10 میلیون نفوس تقریبا لرو چې وایو، اما د 10 میلیون زیات پروبلمونه او ستونزې لرو. دا کوم مهمه خبر نه ده. وخت چې شرایط موږ ته مساعد شي، موږ کولای شو خپل معیارونه هم تعیین کړو. وخت چې دلته خلک ولیدل چې امکانات ورسته تولید کولای شي، خپل تولید نور مملکتو ته وای شي صادرولای شي خپل ځان دی راو دی سره موضوع سره برابرولای شي منګه اوس خپل افغانستان کې دفتر د ستاندارد لرو او دفتر د ستاندارد په افغانستان کې دی فعال ده کار کوي په دې موضوع کې تجربه یې حاصله کړې ده دې له خاطر موږ کولای شو دی راو په ستاندارد ځانو رسو ثابت تر موږ تروسه د سې صادرات نه لرو چې څنګه واست نو مملکتو ته ولېږي موږ زه ښه زیات ګټه پاره کیو چې بلد موږ ټول صادرات اوس طبیعي مصنوعات یا میوجاتو د شیان دي دا ښایي کولی شي زاو یو ستاندارد ته ورسېږي څنګه دا چې دا دې سخت را چې موږ یې نشو کولای یو ستاندارد ته یو ستاندارد ته تینکو او په ملي ستاندارد هم دلته موږ قبول کوو یو اروپایي ستاندارد ته موږ قبول کوو چې نیو دلته ګورم یا اروپا کې ګورم چې تقریبا موږ مې وی د اروپا د ستاندارد نه هیڅ خطر نه دی موږ ته یو معیار ورته وټاکل شي چې موږ یې هلته لیکو دا یو صحیح خبره ده
آذربایجان او اوس ترکیه ته د افغانستان د ولسمشر سفر که چیرته د دغو سفرونو په ترڅ کې جمهور رئیس وتوانیشته چې د لاجور د لارې په ارتباط یو لا سراوړنه ولري بیا هم د افغانستان لپاره به ګټي چوي او که چیرته دواړه هیوادونه دغه دواړه مهم هیوادونه موافقه وکړي چې د لارې تیر شي څومره وخت به واخلي چې د لاجور د لارې پرانستل شي
د خپل وخت نیفي دغه څو کاله ممکن وخت نیفي تر پورې چې دا لاره صحیح شي دا خلک موافقه ورته وکړي هر یو بودیجه ورته جوړه کړي پلان ورته جوړ کړي بالغ دا لاره کړي دا خپل وخت زمان نیفي اما مهمه دا ده هر وخت کې چې دوی دا کار شروع کړي تاثیرات په افغانستان باندې دي اوس مو تاسو ته ارزو چې هغه بل اروپایي توقی چې دا څو وخت شروع شوه دا چې تاسو راته په افغانستان کې راکړی دي خلقی دي ایجاد کړی دي چې تاسو خپل به ورته ایران پاکسې چې څونه یو ښه فضا جوړ کړی ده او دا ښه فضا بیا په سرمایه گذاری افغانستان کې ونډه اچول افغانستان کې په دې باندې سخت زیات تاثیر لري او یو مثبت رول راکوي هم داخلي سرمایه گذاران دلته یا ونډوال دلته علاقه نیسي و هم خارجی وندوال دلته علاقه نیسی که افغانستان که وندوال چهی این پروژه زخت زیاد موثره در افغانستان نپاره مثل یه حیاتی پروژه ده اساسا ترانسپورت نیسا شکرد تو که چه یه زیربنایی پروژه ده اساسا زیربنایی که یه مملکت که نیی هیچ چی فرای کوله نیسی سرک خط اوایی کشتی بل 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 دا زیربنایی پروژه که رکی و بیا په ټول خبرم تاسو ته عرض وکم چې اشرف غنی صاحب په خپل انتخاباتي کمپاین کې دی باندې ذکر زیات راګېده چې افغانستان غواړي یو ترانزیت لارې جوړ کړي حداقل اما خپل اهداف چې تعین کړي دي اما خو ته حرکت کوي کله چې تاسو عملي شي نه و دا دی یو پاک مبارکه خبر ده دا عملي شي او شروع شي
روسراس تاسو پنګونې ته اشاره وکړه تیر ورځ جمهور رئیس د آذربایجان پنګوال هم واسول چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي کچرته د لاجورد لارې په ارتباط موافقه تر لاسه شي فکر کوي چې آذری پنګوال به ژر تشویق شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي
او تنها آذری نه انقرین ایران هم بل چې منګل لکوتي او د اقتصادي ډیر مهمه دغه حالت دی یو رواني حالت ته یو واقع اقتصادي حالت ده مخکې لږه چې اقتصادي حالت د سړی راورسیږي رواني حالت ده چې دا ذهنیت د خلکو تغیر وکړي چې دلته موږ کولای شو سرمایه ګذاري وکړو د خپل سرمایه امنیت لري دا څه دی زخت زیات مهم دی اقتصاد لپاره و دغه کارونه چې اوس نو شروع کړی دي دغه ورکه سفر چې اخر کې پاکستان خواته وکړ چې داخلي د افغانستان کې زخت زیات مخالفین دلودل اما مثبت اثرات یې زیات وو افغانستان کې مخارج د افغانستان کې خلکو د سي ورکه امید پیدا کړ چې راو یا مهاله مجبور دي څخه له خاطر حرکت کی و دا اوازه چې خپل خبرسي ولکه عملی کار مشروکی دا خارجیان یو کوتي سرمایه‌ګذاری افغانستان کوي ولې سرمایه‌ګذاری له خاطر افغانستان ډیر مساعد هم دي اب حوال خاطر هم دي معاش لپاره فکر معاش دي چې ته هم ځوان هم منابع موږ زیاد لرو طبیعي منابع څخه زیات لرو دي خاطر هر څو شفارشان کې څنګه واچي کبي نسبه زیاده ای خاطر یو لوی پروبلم ده همدغه زیربنایې همدغه لارې چې دا لارې جوړي شي دا پروبلم تقریبا زموږ حل ده ځینې خاطر د خارجي پانګوال له خاطر موږ زیات پروبلمونه نه لرو ثابته ده زموږ د لکو دي بانکونو پروبلمونه لري دا هم به یو نوع بل نوع حل شي ولې خارجي پانګوال د افغانستان بانکونو ته پوره ضرورت نه لري د خارجي بانکونو پانګه اخلي د برازیل ته پانګه اچي
روسرا صاحب مننه غلام حبیب روسرا وو چې له کابل په ټلیفون را سره وو د سجرډو پروانه خبرونه کې بوډان دی واوري چې د هند سر ریاسم په نشتی راتلونکي کې کابل ته سفر کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاکل شوی ده چې د هند سفیر اعظم په نشتی راتلونکي کې کابل ته راشي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ افتتاح کړي. هند رسنیو دغه ودانۍ د هند لخوا افغانستان ته د دیموکراسۍ یو سیمبولیکه تحفه ګڼلې. ویل کېږي چې د دغه ودانۍ پر جوړولو نوي میلیونه ډالر مصرف شوی دي. صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
تاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل څخه لیدنه وکړي او د افغانستان د نوې پارلمان ودانۍ افتتاح کړي. د انډین ایکسپریس په لیکنه د دغه ودانی جوړول چې د هند له طرفه افغانستان ته د دیموکراسي یو سمبولیک تحفه ده تقریبا ساختماني چارې پای ته رسیدلی. د دغه پروژې کار په 2009 کال کې د هند لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستی او همکاري د یوې نشانې په توګه پیل شو او د دې کال د دسمبر په وروستیو کې پای ته ورسېدی. تاکل سوی و چې د دغه ودانی کار په 2011 کال کې تکمیل سوی وای خو په تیرو څلور کلونو کې درې ځله په تاکل سوی وخت بشپړ نسو. په دې ورستوي کې چې د هند شاري پراختیاوي اداري خدمات وزیر د دغه ودانی څخه لیدنه وکړه دا تایید کړ چې د دغه ودانی 49% د جوړېدو کار بشپړ سوی. د سیمې زرسنوي د راپورونو پر بنسټ د دغه پروژې لپاره 45 میلیونه ډالر ځانګړي سوی و خو اوس معلومه سوی چې د دغه ودانۍ پر جوړېدو 90 میلیونه ډالر لګیدلی. د دغه ودانۍ په جوړولو کې د مغولو د وخت د ساختمانونو څخه الهام اخیستل سوی. د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ د دارالامان او ملکې د قصر ترمنځ موقعیت لري. دغه ودانۍ دوه سالونونه لري چې یوې د 294 چوکیو په درلودلو سره د ولسی جرګې لپاره او یو هم د یو سلو نیوی چوکیو په درلودلو سره د مشرانو جرګې لپاره ځانګړي سوی. په دغه ودانۍ کې ځینې دفترونه د کانفرنسونو او تاکونه د ډوډۍ خوړلو سالون او یو سالون هم د رسنوي لپاره ځانګړي سوی.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال سي کتنه ورته کوي.
انډیپندنت رسپانی هلمند ته د ډیر شو برتانوي عسکرو د تک پړه مقاله خبره کړي چې د برتانوي چارواکو په وینا د سنگین ورسوالۍ د ژغورنې لپاره تللی دي. د رسپانی په لیکنه برتانوي عسکري او اربیا په هلمند کې د دې لپاره ځای پر ځای سوي چې د سنگین په جګړه کې د افغانستان نمنتی ځواکونو سره مرسته وکړي ځکه د دې ورسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې دي. یو شمېر رپورټونه وایي چې د برتانی عسکر په سنگین کې جنگیږي خو د برتانی دفاع وزارت ویلي چې عسکري یوازې د مشورې ورکولو لپاره هلمند ته استول سوي. انډیپندنتلی کې چې د سنگین ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې او افغان ځواکونه په څو محدودو ځایونو کې محاصره پاتې دي. د ورسپانې په لیکنه سنگین پخوا هم په افغانستان کې د برېټانیا لپاره سخت ځای وو. له 2006 تر 2010 میلادي کال لږ تر لږه 106 برېټانوي عسکر په دې سیمه کې وژل شوی دي. یوې برېټانوي ښځې چې زوی په 2006 کال کې په افغانستان کې زخمي سو دواړه پښې قطس وي او عصبي ناروغي ورته پیدا شوه د انډیپندنت رسپانې ته ویلي زه په افغانستان کې د خپل زوی د ژوند پر بربادۍ خواشینه یم خو له دې امله چې موږ لا هم پند نه اخلو مایوس یم. واشنگتن پوسټ رسپانې هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې چې په هغه کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د تازه راډیوي خبرونو د پیل په اړه تبصره کړې ده. پوسټ لیکي چې هر ماښام په شپږو بجو په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې د دې راډیو په ډی خبرونې د ډزو او جګړې په ژغ پیل سي او د خبرونې چلوونکي وایي چې راډیو خلافت هغه ځای چې دوژخت د کافرو د سیسه جوړونکو هرکلی کوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا رادیو نوې دقیقې خبرونه کوي چې د قران مجید آیتونه او داسې ترانې خبروي چې پر افغانانو په جهاد کې د ګډون رخ کوي. پوسټ لیکي چې دا نه د څرګند چې د داش رادیو له کومه ځای خبرونه کوي، خو د خبرونه کیفیت یې کمزوري دی. چارواکو واشنگتن پوسټ ویلي چې د دې خبرونه د مخنیوي هڅه کوي، خو داسې ګمان کیږي چې انټنونه یې په ولارې موټر کې ځپړځای شوی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د حرکت په حال کې ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د رادیو د ننګرهار په خلکو کې نوې ویره پیدا کړې ده. د ورسپانې په وینا داعش د افغانستان ناراضي طالبان د پاکستان د قبایلی سیمو ازبکستان او چچین افراطي وسلوال سره راغونډ کړی دي. له دوی سره د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو وسلوال هم لیدل کیږي چې غواړي په ننګرهار کې د امن ځایونه پیدا کړي. په ننګرهار کې یو شمېر سیمه ییزو مشرانو واشنگتن پوسټ ویلي چې د داعش پر ضد تورستیو پوځي عملیاتو کمزورتیا مایوسه کړې دي. دوی واشنگتن پوسټ ویلي چې افغان ځواکونه د ناتو هوایي ملاتړ نه لري او افغان حکومت دغه عملیاتو لپاره مجبور دی چې پر خپل کمزورو او کم تجربه عسکرو اتکا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماښام لوو د سهار تر ووبو جو پوری بیا ازادي رادیو او بخښي بیا آشنا رادیو په منځني سپدول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. البته تر اتنیمه په جو مخ کې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نل ولو. د خاطر افرینان په نامه یو خیریه بنسټ 13 ورځ په کابل کې بے وسلو ماشومانو ته د تودو جامو د بشلو لړۍ پیل کړه. د دې بنسټ مسولانو له خلکو غوښتل چې په کور کې ساړه او داسې نور کالي لري چې دوی نه غونځي د بنسټ ته د ورکړي څو پر ماشومانو یو وبشي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د خاطر افرینان په نامه فرهنګي بنسټ د ژمي په لومړۍ ورځ بے وزلو ماشومانو ته د تودو جامو په ورکولو دا ورځ په یوې خاطرې بدل کړه. د بنسټ د سه شنبه په ورځ د مهرباني د چتر لاندې په نامه د یو حرکت په پیلولو سره یو شمېر بے وزلو ماشومان له یخنۍ وژغورل. د دې بنسټ یو مسؤل بارش سروري ازادي رادیو ته وویل لدې حرکت هدف داده چې په خلکو کې لبی وزلو سره د مرستې کولو فرهنګ دود کړي.
ای برنامه به خاطر فرا رسیدن فزمستان هست و به خاطر توجه
دا پروگرام د ژمی در رسیدو او له هغه بی وزلو ماشومان سره د مرستې په خاطر تنظیم شوی چې په واتونو کې کار کوي او تودې جامې نه لري. لچا سره چې جامې وی او نه یا غوندی د مهرباني د چتر پروگرام ته دی وسپاري سوپر بی وزلو ویشل سي.
پروسه کال هم زینو ورته بنسټونو د ژمی په موسم کې زرګونو بی وزلو ماشومان ته تاوده کالی ورکړي وو. د مهربانۍ ترچتر لاندې د پروګرام یو غډونواله سحر وای چې خوشاله ده چې په دې سول ژمي کې بے وزلو ماشومان ته تاوده کالی راټولوي.
د ویار زاید چې د ژمي په لومړی ورځ له ماشومان سره یم او مرسته ورسره کوم. دا کار باید په هیواد کې دود شي.
سکهل د ژمي لومړی ورځ د واورې په ورېدو پیل شو او په دې ورځ په کابل ښار کې ډیره داسې ماشومان لیدل کېدل چې تاوده جامې نه بیا غوسته. دغه ماشومانو پیل شوه حرکت وستایو د حسینې په نامه یوې وویل
زه ډیره خوشاله یم چې دا کالی راکړه زکه ډیره یخنی میکیدله.
او شکیبانو می داسې وویل
له دولت او خلکو هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي چې له بې وزلی خلاص شو.
د شکیب په نامه یو هلک چې تودې جامې نه لرلې ویلې غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي.
خوشاله یم چې دا کالی یې راکړل.
د خاطر افرینان د فرهنګي بنسټ مسؤلینو وویل دا حرکت به د کابل ښار په ګڼو سیمو کې جاری وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمید الله وطنوال لیکي د ولسمشر روان سفر له لاس سره راوړنو ډاک بولم. صادق داوري لیکي د هلمند خلک د ولایت وسني چارواکي نه غوړي. عبدالغفار تقوال سپین بولدک لیکلي دي ټول هیوادوال د افغانستان په جوړولو لاس پورې کړي نور باید دا وطن وران نشي. ډاکټر محمد ولی قلمیار له هلمند لیکي د مرجی ولسوالی د سقوط په حال کې د هوایی ځواکونه او نور ځواکونه ورنشي ممکن دا ولسوالی سقوط وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې هوایی ځواکونو په هلمند کې بمباري کړې ده او له دې بمباري سره طالبان ځپل شوي دي، خو د خپل نوم نه دی لیکلی او دای هم نه دی لیکلي چې په کومه سیمه کې بمباري شوې ده. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سنگین پولیسوالی کې هوایی بریدونه شوي دي چې مرشوب لې اړولې ده. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکلي دي طالبانو یو ځل بیا د پاکستان په اشاره په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د څمکنو ولسوالۍ په ځینو شخصي کلینیکونو کې دوا دوه چنده پر ناروغانو خرڅېږي. او دفتانی لیکلي دي د لاجورد د لارې له پرانیستلو سره به افغانستان ډیر پرمختګ وکړي. اته بجې او ډېر دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخور.
ولسمشر محمد اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقره ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیل اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یوه ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیس یو مقام شامل وو. د بخنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقوقو یوې ډلې نن خپور کړ. د غراس د ترکی صدر اعظم محمد داوود اوغلو د سوری په ادلب خر کې د روسي له خوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د سوری خوره به د روسي د امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړ نشي. متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لست د سه شنبه پورې د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شو. او د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلن نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخنیولی چې پر پولیسو د برید نیت درلود.
د انصاف پلټه پروګرام کې مو له اداري فساد سره د یو افغان له شکایت خبر وو، خو اوس د اداري فساد د مخنیوي یو راپور. د افغانستان لوی سرنولي وایي چې د کورنیو چارو وزارت ته د کابل بانک د لسکونو نویو پوروړو د جلب مکتوب استولی دی. د لوی سرنولي ویاند عبدالبصیر عزیزی تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان د کابل بانک د پخوانیو مسؤولانو لخوا ورپېژندل شوي دي او یو شمېر یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. لوی څارنوالی وایي چې د کابل بانک شاوخوا 60% پورونه یې راټول کړي دي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د کابل بانک له سقوطه څه باندې 15 کاله وړي، خو د افغانستان لوی څارنوالی تازه د 220 نو پوروړو د پیژندلو خبره کوي. د لوی څارنوالی ویان عبدالبصیر عزیزی د سه شنبه پر ورځې خبري غونډې ته وویل چې د کابل بانک د نوی پوروړو د لیست چمتو شوی او په اړه جدي اقدامات کوي. ښاغلی عزیزی وایي چې دا پوروړي د کابل بانک پخوانی مشر لخوا پیژندل شوی او دوی د جلب لپاره د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی دی.
د افغانستان د لوی سنوالۍ لخوا هغه دوه لیستونه چې د کابل بانک د مقروضیت اشخاص نمونه دي د کورنۍ چارو وزارت ته لیږل شوی دي. یو لیست 228 کسانو ده چې د شیرخان فرنود د هدیه او د اسناد وړاندې کولو سره سم لیږل شوی دي، او دوهم لیست 103 هغه کسان دي چې پکې 12 مشر مقروضین دي.
کابل بانک په 2010 میلادي کال کې دغه بانک د شریکانو لخوا له سقوط سره مخ او سره افغان حکومت په کور د ننولو هیواد بهر لزیاتو انتقادونو سره مخ شو. د دغه بانک په خوانی مشر شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی د محکمې لخوا د لسو کلونو په بند او لسګونو میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول، خو انتقادونه دادی چې اوس هم د بانک پوره وړي نیول شوی نه دي. په دې لړ کې د یو خرګوټي د جوړولو لپاره په عام مازر کې د خلیل الله فیروزی را څرګندېدو یو ځل بیا د عامو خلکو او سیاسي ډلو دا انتقادونه د دوی په یقین بدل کړل. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې دوی له هرو ممکنو لارو هڅه کوي د کابل بانک پورونه بیت المال ته وسپاري. د څارنوالۍ ویان وایي چې د ټولو پورونو شاوخوا 60% راټول کړي او په دې اړه د حکومت جدیت ښه نتیجه ورکړي ده.
تر اوسه اضافه تر د 60% پیسې نه راټول شوي دي. هر ورځ تیریږي موږ د مقروضین نه پیسې راټولو افغانستان دولت سپارو. د هر ورځ په دغه ارقام کې تغییر راځي.
په ځینو برخو کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د ملي وحدت حکومت لکړونو او جمهور رئیس غنی د موقف څخه که څه هم استقبال شوی، خو خلک وایي چې د فساد سره دا مبارزه باید لا جدي او په ټولو خلکو یو شان عملي شي.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ور شام دی کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ د دې بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو سوندر اخستی راچې د ګټ په هدف یو شرکت پرانیستو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ سوند سره مخ ده
زما نوم داوود انجنیر داوود زما مشکل د لغو د پاره دی د شرکت لغو خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم دا 15 کال دی چې دا د پاره سرګردان یم زم او رازم زما کار نه کیږي دوی نه کوي اجرات نه کوي دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نشو او تاوان مکتوب ورسول د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم زموږ شرکت په دوه دولتي ارګان کې ثبت وو پروژه نیول دې سخت وو سرمایه غواړي او زموږ د سرمایه کم وو ځکه زموږ په توانایي کې نه وو یو کال موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی د دې لپاره زموږ تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان و شو زما اول کار خو په ایستاب دا چې جواز ورکړي اول خو هلته زموږ کار بند و بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست بیا ګمرک کې د پلچرخې په لار کې دی هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول هلته مې وی پنځه شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال سو کریانه کونه کی دلتا انتقال سو دی تا دوا کال کی کی دلتا انتقال سو دی د مولیا د نګان دی یو بخش دلتا دی اوس کار دلتا باندې او اخر دوسیا وروکو سالور کال وروکو او یو کال مخ کی چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو اوس زغارم چې د شرکت به لغوه شي او یو اخرین مرحله ای داد یو مکتوب لیکي چې د مکتوب کې لیکل شوی دی چې د شرکت تاریخ لاس دی بندي زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې د لیکل کې و لیکي چې د شرکت تاریخ لاس لغوه دی
د انصاف پلټه کې
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خوده خغلی شیرزاد په اړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شي وي ول یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي فلهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي به وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو فلهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینی عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکي فلهذا موږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته ولیږو په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري په صورت حساب موږ ته راوړي او موږ چک کړو نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه تلیګل.
شیرزاد سپ دغه ورور وی چې څلور کال د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول، څنګه کېدل شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کال ورک وي او خلکو ته دومره لوی ستونزه جوړ شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعیه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز یې سره وي او پخوانی فایلونه کافی هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هغه چک د حسابات بانکی د شرکتونو و. که دا موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره مونږ سره باقي پاتې دي، دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویون تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې، آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسرای وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او ترسو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بلد خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو. نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه ګلګونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکې
دوستانو دا واد انصاف پلټکې د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي، 0992390.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډیری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنیجم د کندهار ولایت تنیشلو سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیشلو سالی کې ساتلم لرنه وکړي. ځوانان ټول به سواد دي، دا وسنۍ نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول به سواد غټیږي. زموږ مکتب نه دی پال او بل د بیلابیل ستونزو سره مخامخ یو. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نشول سالي ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پال. مکتب خو ستا خو دا دی چې پال سوی نه دی. د ځوانان مو ټول دغه سي سواد غټوله. دلته په نشول سالي کې چې څا مکتب ویلي، یعنی شپږ سمه مکتب ویلي دی، دا خپل نوم نه کوي او هغه دغه سي سوی دی. ما ته خپل چې ځوان ما په سنو توکل مالته مکتب ویلي دی ویلي سن نجزده برای ویله ول ما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته به زواره لمه ول ما چې به دغه معلم بره ترالی یو څو خبرې به راته وکړي. نور به راته وکړي په خپل چاو به ناستو. نو موږ ته هیڅ نه ویله چې ته سیادا وکړي یادا وکړي. موږ دغه شنې بس خپل بازی به مکول. نو که چیرې داسې نه معلمانی چې هغه سم معلمانی نه شول سالې ته راواسي دغه مکتب حاله کې دغه زمز ځوانان به هم کدای چې سوادار سي او دغه راتلونکي نسل چې دغه به مخدا پاک را سوادار کړي. او کدا دا چې نغښتې مبارک چې دغه ځوانان دغه وس مشمن چې دا چې دغه چې نغښتې مبارک نه په هر کلم نه چلاس پوری کې بارنو هیواد دغه د لاس ورنی ځکه چې دې سیوادار سي نو به هیڅ کله د هیواد په تاوان کې سمام ځکه په ګټه تبان ستاله په من شوه.
ډاکټر محمد افغان خبرې کوم د مرزیه په ولسوالۍ کې وروره ښوونځي کوله تړل شوي دي چې بدل شوي دي وروره مکتب شاګردان دوله درس تعلیم ته نشي کللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو به تعلیمه سره پاته نشي. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د ولسوالۍ څخه دا خبر کوم یو معلم ما دا لسه په سوال کې د قوس معاشره غره متنجینو مدیر او سرمالین د هر مالین څخه د درځ سو غني وګرځولې. زما پیغام د ریاست معرب او وزیر معاشره ته راځي چې دا ولې دومره بے بحثه دي، دا ولې دومره ظلم روان دي، چا ته عرض کو، چا ته شکایت کو، موږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه څه یو خو دلته مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه ده ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه دوه زره سوه د قرض میاشت کې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوار هم د هسکې مینې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکې مینې په ولسوالۍ کې زموږ مکتبونه تړل شوي دي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ولسوالۍ دا اویز جدي ګام چې د حکومت په دې باندې نه دی پورته کړی. ولې حکومت سره څنګه ملاو دی کو؟ نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسول سره موږ خبره شریکه کړې ده. حکومت راته په دې باندې سنې دی ویلي. هیله کوم دا سره راځو چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډې نړۍ ته نشر کړی. وسلام په سلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکوم ته سلامونه وایم. محمد عارف وفای يم لکامل څخه می اړی کني ودی. دا چې د معلمانو په حق کې کوم بدلون راځي، د دې معلمانو د رمضان به هیڅ کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي. تاسو د دې فکر وکړئ چې د معلم مثال وزره د افغاني معاش دغه معاش وخلی دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فین زما کوټي غوړي درې زلي غوړي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم. نو زما چارواکو نه ته احترامانه پوهیږه دا چې کوم یو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه تارنه او کې او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. ورته هم به احترام مخه مخه شي.
السلام علیکم. زه اسلام احمد کندهار شهر لسمینه یو سیدونکو لمړی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دا غوښته ملهم درې افسات ماریب څخه چې د کندهار ولایت د لسمین له شار د لسمینه یې د سیدابات او د لیسې ځینی مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دا شی به خماخار وړي یا لکه شمسین دار یا به دایره رنګ یا به کچردانی راوړي کنه محرومم دي کنه راوړي. درې افسات څخه دا غوښته ملهم چې دا کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما تخواشینه سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانه او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړي په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خپل معیار فارغ شي او په خپل معیار تورن ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
عمر بس روزدان د ولایت گیزاو ولسوالۍ څخه د هله کو زه احسان الله احسان کې روزدان د ولایت گیزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخته سی پر حالت رسیدل د مرد د وړو مقامات څخه د اله لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي. دا د گیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصول کې اصل کې نیو په ساده دي سواد دي لاس سواد لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتلای دي.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې، البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجې کموالی یادوي. شای تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرستې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواله لپاره په پام کې نیول سوی وو. اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواله لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. د او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به وورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2003 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهانی مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه خای په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا تروا یا د بندریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا بازه نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د وزره شاوخه کې.
او نړیوال بانک او امدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو څومره پیسې مرسته کړی ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. چې اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده، د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري مواد د ممبد ترسی لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه باندې بخش کې ده، او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده، چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولي دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وشي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي، چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي، مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده، چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نسو کولای چې لاړې شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي، په کیفیت سره معلم موټر مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد وو چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده. وایي دوی لا هم د دې ستونزې د حوالې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې ورځ دغه ستونزه چې یواله ډیرو اساسي اړتیاو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه د چې کموش په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومان د ښوونې او روزنې برخه ته ډیره توجه وکړو. هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو. او که په یو سیمه کې ښوونځي وي هم، نو لازم ده چې زده کوونکي وه څه وچی له هر ډول شرایطو څخه ولاو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومان او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په همدې هیله نور پیغامونه ته ورزو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم. زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی، د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی. نو وروره وطن جوړ کا، دوه کار دي، په دوه کارو کې یو کار وکړه دي مخته قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دي نه یې، مزدوري دي نه یې، للوږي دي مړ سو، یو امنیت راوله بس دي مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای
ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبر نه دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزوري او روزګار به خلک وکي او کبي امنیت را وستای شي روزګار دي نه دغه دوه کارو دي یو کار وکه بس نو ریښتیا ته رئیس جمهور او بل دي امنیت مبارک کې ریښتیا ته امنیت را ولي وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام د نو ته په کلیو په باندو پولیسو کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي چې ار څومره قدرت یې او کې نه نه امنیت را وستای شي نه د تر قدرت تیره خبره ده چې په ار کلی کې د مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده نو کدغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا ته اوري وروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړي ان شاء الله او رحمان چې الله تبارک و تعالی امنیت یې دغه دې ما پیغام ده والسلام خدای په امان
ما پیغام دادی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سخت شي وکړي او باید د افغانستان په ادارو کې به خلک وټا کې چې هغه مسلکي خلک او دې کار وړتیا ولري او باید د رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پرېښوم.
السلام علیکم خادم مرزن فراه ولایت زما سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو مې دا از ما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې بچې دي د ترکمن هند او پاکستان ته مګر یو خبره ستاسو چې د امنیت اندېښمن یم زما له نظره دا به تر سره نشي دا پروژه ولې طالبان دې په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړې بولې ما ته ویني را کړې زه هم دا باره دي مخنیوی وشي څو وخت د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلیسه یو د پې پراکسه وي د کمی وادو په په نه یار سړی خپل په مخ باندې وښو لار سړی خپل په ګټه باندې دا اوس په خاطر خرڅ کړو یو وړل دا به هم زما غره کم سرته به ونه رسېږي که سرته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوش خبري خبرې ولې ډېر افغانان به لاسو کار چې په دې کې به مصروفه شي دا مې نظر ده نه شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې په داخل د ښار کې کوریچی منګیان او لوټ پخیر سټانې او چاپیریال اساس څخه دی خاص چې دا د ښار څخه وباسي. مننه تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ لښتن د کلت زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سره خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غنی صاحب دا برابر کړي موږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست ستا پیغام مدته خبر کړ. هیله منم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پاتې ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام سپټون کې د سکه شمیرې درته اعلان وو. د سروې لیکي او د خپل سیمې ستونزې سره شریک کړئ چې مسولینو ته ورسو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 23 41 16 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.